په پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د باجول چارواکو ویلي د خار تحصیل په پرونی 14 کې د وژل شو شمیر څلور څلوېښت ته رسېدلی او تر سلو زیات نور کسان ژوبل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د بلوچستان په هرنایي کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. پاکستاني او چینایي چارواکو نن په اسلام آباد کې شپږ معاهدې لاسلیک کړي چې پکې د دوه اړخیزو تجارت او پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ هغه هم شامل دي. او د قطر پلازمینه دوحه نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنه ده. اوس بشپړ خبرونه. د باجوړ د خار تحصیل په 14 کې د وژل شو شمیر څلور څلوېښت رسېدلی. 14 پرون مازیګر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ضلع غونډې کې شوې وه چې ذمواري لا هم کمې وسله والې ډلې نه ده منلې. د باجوړ د مرکزی روغتون یو چارواکي نصیب ګل نن د جولای پر 1 مشال لوتا د څلور څلوېښت کسانو د وژنې تصدیق وکړ. د چارواکو په خبره په پرونی 14 کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي. د عبدالحنان په نوم د پیښې او ژوبل تن بیګا مشال لوتا د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړ.
دا چې شپږ غوږه پاسلی باندې چې کوم دی موږ غره سټیج نه ناشو. دې ټیم کې چې کوم دی یو زوردار دماکه وشوله. زه په خپلم چون کې لږ زخمی وم او زه بیا چې کلاغه مینټ نیم موشنو ډیر زیات بد حال باندې. علما او نور عوام خلک چې کوم دی غیب راتو.
د باجوړ پولیسو تر هغه عزت څنګه په خپل رپورت کې د باجوړ د غپرونې 14 یو ځانمرګ حمله بدلی دا د ځایول 104 په خبره په 14 کې زیاتره وجل شوې د جولای 13 پر مخستان او ځینی نور بیانن په خپل پلان او هدیرو کې خاورته وسپارل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي او د نور سیاسي ډلو مشرانو پیخه غندلې او د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان یې د پرټنو امر کړی. تحریک طالبان پاکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت هم 14 غندلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. هغه پرون د بلوچستان په هرنایي کې یوې جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې په هغه سیمه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي او خو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي. د پاکستان پوځ او هم د بلوچستان حکومت د پښتین د تازه ادارې ته تر اوسه کوم خبرګون خولې، خو په تیرو وختونو کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد امنیتي ادارو مبارزه روانه ده او دا چې په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ٹی ایم د هرنایي جلسه د ترګرای او بدمنه خلاف او د لادرک کسانو د منډلو لپاره جوړ کړی و. پی ٹی ایم بلوچستان څنګه د جولای پر 9 په یو بیان کې حکومت غوښتي ول چې د پښتنو سیمو لپاره پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د خالق داد بابل په وجنه کې ککړ کسان گرفتار، د پښتون میشتو سیمو امنیت خوندي. د سپریم کورټ او د بلوچستان د صوبایي کمینې د پریکړو پرانا کې له پښتون او بلوچستان میشتو سیمو څخه د ایف سی ځواک پوستې ختمي او ورک کسان په سمدستي توګه پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان او چین چارواکو نن په اسلام آباد کې یو شمېر معاهدې لاسلیک کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل پاڼه لیکلي په دې شپږو معاهدو کې د تجارت او سرمایه‌کارۍ هغه هم شامل دي. د پاکستان حکومت پر ایکس چې مخکینه نومې ټویټر وو یو ویډیو خبر کړی چې پکې لیدل کېږي وزیر اعظم شهباز شریف او د چین مرستیال وزیر اعظم هی لیفنګ د مفاهمت یادښتونو لاسلیکولو په غونډه کې موجود دي. شریف په دغه موقع په خپلو خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې یادونه وکړه چې په وینا یې په پاکستان کې د برېښنا او هایډل سیکټر سړکونو او عامه ترانسپورټ په برخه کې له $15 اربع زیات سرمایه‌کاري شوې ده. د چین مرستیال وزیر اعظم هی لیفنګ د جولای پر 13 پاکستان ته تللی او ټاکل شوی چې تر سبا یعنی د اګست تر لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د نوموړي د سفر د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د پیل د لسمې کلیزې په لمانځ غونډو کې ګډون کول دي. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، د قطر پلازمینه دوحه نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنه ده. امریکایي هم یو یا هم طالب لوري تر اوسه د لومړنۍ یعنی پرون ورځې د خبرو پاړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ د کابل پر هوایي ډګر خبرونو ته ویلي ول چې دوی تمرکز به د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د نړیوالو بندیزونو پر لرې کول وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پلاوی به د ښځو د حقونو د امنیت اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې اړوند مسایل له طالب چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. او په مسکو کې د ماشومانو چارو کمشنری ماریا لفوفا بلووا ویلی پر اوکراین د روسیې له حمله راځي تر دې دمه تر ولکه زیات اوکراینی ماشومان خپل هیواد روسیې ته وړل شوی دی. د نوموړي په حواله د جولای پر 13 په رپورټ کې ویل شوی ل زیاتره ماشومان سره یې میندې پلرونه او خپلوان هم دي. د نیدرلینډ په هیګ ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کمشنرې ماریا بلووا د گرفتارۍ وارنټ جاری کړو. عدالت ویلی ول دواړه د اوکراینی ماشومان روسیې ته د لیږد په چارو کې د ښکېلتیا له وجې د جنگی جرمونو مرتکب شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګرځیدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه واورئ. د باجوړ د پرونی 14 د وجل شو شمیر 43 رسیدلې ده. یو ځای خبريال وایي د سیمې یو شمیر کورنۍ د ویر په ټغر ناستې دي.
د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې. دلته د تیر ډیر وخت نه هدا پیو جنې بم دماکی دا روانې دي.
پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د بلوچستان په هرنای کې په یو جلسه کې د غسیمې د امنیتو پر وسایلو د ولس د اختیار غږ پورته کړ. او په شمالي وزستان کې د اوتمنځو پروانه جرګه کې دا غسیمي شاوخوا ټول قومونه شامل شوي دي. د جرګې یو مشر وایي تر ټولو لوی هدف یې د ولسونو یووالی دی. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. را بشور دن کوورنی رپورت ته د خیبر پختونخوا د باجوړ په خار تحصیل کې د 14 د وجل شو شمیر 43 رسیدلې ده. د باجوړ د ضلع هډ کوارټر روختون ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ نصیب ګل نن د جولای پر 13 مشالې توویل چې په وجل شو کې د درو تنو پیژنګلو لا هم نه ده شوی او دا چې هغه مړی د دوی په مردخانه کې پراته دي. 14 پرون مازیګر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ضلع غونډه کې شوی. چارواکو ویلي په پیښه کې سل تر سلو زیات کسان ژوبل دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار خان د جولای پر 13 ناوخته مشال لو ته ویلي ول چې د 14 نویت روخانه نه دی چې ځانمرګې بریج شوی او کنه د غونډې په ځای کې بارود ایښول شوی ول. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي او د نورو سیاسي ډلو مشرانو په پیښه غندلې او د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر بیا د هغه پیښې د پلټنو امر کړی دی. د شانواز ترگزی پر رپورټ کې یې نور معلومات اورو.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په ونډه کې ځانمرګي برید کې د مړو شمیره 43 تصدیق شوی. د باجوړ د ضلع هډ کوارټر روغتون ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ نصیب ګل د جولای په 13 مشهد رادیو ته وویل دغه شمیره کې د دریو مړو پیژنګلو لا هم نه ده شوی او مړو د خانه کې پراته دي. نوموړي زیاته کړې چې ممکن نه ده ځینې مړه تنان د پیښې ځای خلکو کورونو ته نیغ په نیغه وړي وي نو د هغه تنانو شمیره د دوی سره نشته. د باجوړ په دوره ورغلی د ترهګرۍ ضد پولیسو یو مشر شوکت عباس پاکستانی جیو ټلویزیون ته ویلي دغه پیخه کې د مړو شمیره 45 ده. د جولای په 13 ماسپښین نه وخته مهال دغه 14 کې د سیادت د محکمې باجوړ د چارواکو خبره د سلو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. د ځای ولس او د چارواکو خبره وژل شوي تنان خپلو پلرنی او سیمو کې خاورو ته سپارل شوي هم دي. د ریسکیو یو ولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره د شریک کړي معلوماتو تر مخه دغه ادارې درې ډیر زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلي. په دغه 14 کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشال ریډیو ته دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه چونکه سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو او تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې چې کوم دی موږ غره سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغه کله رااله نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تکبیر اوازونه وشو نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یو زوردار دماکه وشوله. بیا موږ ته چونکه حالات داسې پتهونه لګېدل از پخپلم چونکه لږ زخمی وم خو زه بیا چې کله هغه مینټ نیم وشو حالات کم وقتل نو ډیر زیات چې کوم دی بد حال باندې چې کوم دی هغه علما او نور عوام خلک چې کوم دی غی پراتو.
دغه غونډله د باجوړ نه علاوه د نور سیمون هم د یاد ډلې ځینې مشران او پارلمان غړي دا وچی وو نو ځکه هم ورله د باجوړ غنډ شمیر کارکونکو ورغلی. په 13 جولای د ترهګری ضد پولیسو قانوني رپورت هم لیکل چې په کې د فوجداري د قانون د لاندې د خلکو د وژلو او زخمی کولو ترڅنګ د ترهګری ضد قانوني ماده هم لیکل شوی. دغه قانوني رپورت د خار تانی د اس اچ او په مودیتوب کې درج شوی. د دغه قانوني رپورت یو کاپی چې مشهد رډیو ته استول شوی په کې لیکلي چې دغه ځان مرګي بریدو. رپورٹ کے ملزمان نامعلومه ترهګر لیکلی په وجل شی او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ ځای خبريال بلال یاسر مشهد رډیو ته وویل په دغه 14 کې پلار او زوی هم وجل شوی.
مینه ماموندو زرباچا خان چې دغه پکې دوه وریرونه شهیدان شوی دی. دغه رنګي د جمعیت علماء اسلام ذلی چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا آغا او دا غزوان زلمی زوی زیاودین هم د یو کور دوا جنازی وتلې او دراغگانو سه تعلق او د غرنګي د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چې دا یو رور لاړې یو خورې لاړې پدې کې یو د ماما زوی لاړې نو داسې د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې. دلته د تیر ډیر وخت نه هدف یو جنې بم دماکی داروانی دی خودی واقع ټول باجوړ په غم کې ککړو کو.
دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن گورنر خیبر پختونخوا غلام علی او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیښه غندلې. ول نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعظم خان یې د پلټنو امر هم کړی. اعظم خان د زخمیانو سره د لیدلو لپاره د جولای په 1 باجوړ ته هم ورغلی. دغه پیښه غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړی. ول د مشال ریډیو د مرکزی څانګې په خبر کې راغلی افغانستان کې واکمن طالبان هم دغه برید غندلې دي. د اخیری معلوماتو پورې دغه پیښه زمواري کومه وسلواله ډلې د قبول کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پرون د جولای پر 1 پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې احتجاجي جلسه وکړه. جلسې ته د غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین په ګډون د غورزنګ نور غړو هم وینا وکړي. پښتین په خپل وینا کې وویل چې هلته د حکومت لخوا د بتا اغستل کیږي او د هرنای اوسیدونکو د خپلو وسایلو اختیار پر خپلو وسایلو اختیار نه لري. د غورزنګ مخکښ علي وزیر ویلي خلک د نامنې له کبله خپل ځانونه خوندي نه احساسوي. دوی له حکومت غنې غوښتنې کړي. حکومت یا پوس په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي ول چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سمې چارې پر مخ بیايي. نور حال د سمت شبنم په دې رپورټ کې.
پښتون ژغورن غورځنګ د جولای پر 1 نیټه د بلوچستان په پښتون میشته ارنای سیمه کې د تراګری او نامنې پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورځنګ ګډ غړو د جلسې ته خپلې ویناوي وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بج اخستلو او نام نه ده. ارنای سیمه په ګڼ شمیر کې د سکرو کانونه لري او وخت پر وخت داسې پیښې هم رامنځته شوي چې د سکرو په کانونو کې کار کوونکي پر نښه شوي. علي وزیر د خپل وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپل وسایلو اختیار نه لري. دغه خبره چې دته د نامنې لقبل خلک خپل ځانونه هم نس خوندې کولای د غورزنګ یو بل مخکښ ملک مجید کاکړ مشال ریډو ټول چې د حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا مشخبه تخوري ورته وایي او د ټیکس ورته وایي کدی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې خلکو ته تحفظ ورکړل سي او بیا د پوچ کارم دا دی چې دوی خپل تنخواه اخلي نو چې دوی تنخواه اخلي دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي او که بیا دوی هغه چوکیداري هم نسي کولی او بیا چې د عوام چې دي هغه د مختلف تنظیمو پر مکرم باندې هر ورځ هغه برای تاوانی بم دماکی خلک غشتل کیږي ټارګټ کلینګ وي او نو بیا پښتنو ته بر شي خو پاته نه دی بے دا مظاهرو بے جلسو نن د پی ټی ایم جلسم په دالړ کې ولړ
پښتون شخورین غورزنګ له حکومت غشتنې لري چې د پښتنو په سیمه کې دی ریاستي پالیسو ته بیا کتنه وسی در نه اوسیدونکو خلک داد بابر په وجنه کې ککړ کساندي ونول سي د پښتنو ژوندۍ خوندي کړل سي د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پرونا کې دي په ټولو پښتنو او بلوچ سیمو کې دي د ملشي ځواک پوسټې ختم کړل سي د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي سمد شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه د مخم تر و بجو د شپې ل نه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو شکلو هرسا لنډي سپې 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسا او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر و بجو د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
په شمالي وزستان کې د اوتمنځو جرګه دوام لري د جرګې مشران خوختي چې ټولو قانونو پر یو ټغر ټولولو کې دوی بریالي شوي او زرد شي د جرګې مخې او غوښتنې هم اعلان کړي د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر د جولای پر دیرشمه جرګې ته په خپل وینا کې وویل لوی مخې د قانونو یو والی او په خبرې چې پاره کې دوی بریالي شوي دي په جرګه کې د مشرانو تر څنګ د سیمې ځوان فعالان هم ګډون لري او وایي چې د ځای کومونو یو موټی کېدو ته خوشاله دي د شمالي انتظامیه ویلي د جرګې په اړه به هله خپل دریس په ډاګه کوي چې دا غي غوښتنه مخ ته راشي د عمر وزیر رپورټ ورو
شمالي وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمنځای کابلو جرګه لا هم دوام لري د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمنځای کابلو په اتفاق کولو کې بریالي شول اته سوا کسانو سلوختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه خستل شوی د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر رزمه کې جرګه تخپل وینا کې وویل
خبره شي چې ایجنډا یې څه ده د میز ایجنډا اتفاق ورې وی میز هغه ایجنډا ده په دا نه کوټه ایجنډا نشته په یو ټاغر نن سره نو شي لکورنا یو وړي چې تا نه په کونس کې د چا سره په ځاګه نه په کونس کې چا سره چې دغه وانت نه لري
نو ما وړي سو برځ وړاندې یاد جرګه کې ویلی وو چې دغه د ابراهيم خيلو جرګه وا بیا مو ممید خيلو تا ویلی وو هغه د دوی سره یو شول او ټول اوتمنځای کابلو اتفاق وکړ د دې پس نورو قبایلی سیمو ته دغه اتفاق غځوي. جرګه کې مشرانو ترڅنګ ځوانان، سیاسي او ټولنیز فعالان هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او بنو زندانه څلور کاله بند نه پس خوشی کېدونکي حنیف پښتین هم تیره ورځ دغه غونډې له تللی و. نوموړي هلته وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي، د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي. د جرګې ګڼو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی، خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی و. اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي، دویم دغلته قدرتي وسایل دي په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي. رزمه کې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیې مشرانو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي وویل چې د جرګې سر رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلې، کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ بازار د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړي. دوی د جولای پر دیرشمه له مشال اړیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدامنۍ له لاسه د دوی زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي. حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالی مرسته ورسره وکړي. دا ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوڅې پخول غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. د باړې او تیرا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي وایي په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د ګورنر ترڅنګ د سیمې له مرستیال کمشنر سره هم لیدلي او خبرې ورسره کړې دي. معلومات د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع یو سوداګر علي محمد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د مینټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10,000 پیرې دکاندارون متاثر شول، خو دا غوسره چې دا کم د دو نقصانات شوی دی. دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبوندې نه دو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمدا سي پریخي او ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی. هغه دکاندارون نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته. دا شته چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي پخینې دی، هغه د پختګی د پورم چې کم دی ضرورت ته چغه پخې شي، سټریټ لایټ چې کم دی هغه ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وایي چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي، دلته نور داسې د کندورونو پورا چې کم کمای پیشای وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی رای. دا دا شروع کو دا کور به کو چې کوم د سمېډا ولا کور دی دا به مون کو کغه په پرس کمپرس باندې کیږي کغه په درخواست باندې کیږي کغه په احتجاج باندې کیږي موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل اپریدی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالے پلڑ کی خپل ہسی کڑی او دوی تھا باور ورکڑل شوی چې فنڈونو راتک سربا حلتا پر مختیعی منصوبے پیل شی
یعنی موږ درې درې میټینګونه کړی دي خو بس مین مسله ده فند ده ما څو ځلې ګورنر ته ما یو ځل وویل او ډي سي سره موږ درې ځلې وچې دا چلو کې دي یو سپیشل پیکیج اعلانو کړي چې څنګه بازار زخه خیر د پاره شوی دی نو امید ان شاء الله غي او یقین ده نه کړی چې ترتیب وکړو نو کاو شو ان شاء الله د هر څه په برابر شي
په تیرا باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلی د باړې او تیرا سوداګر وای یو اقدامو د پسې هلته په خپل بازارونه آباد کړل او حکومت شور سره د بیا بحالۍ کومې وعده کړي په کار د هغه عملی کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
په پیښور کې وی جرګې د پخوانی نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبد اللطیف اپریدی او د پخوانی قاضی افتاب اپریدی د کورونا ترمنز روغ کړی دا دواړو کورونا ول اته کلون راسي دښمنی لرله چې پر مهال د لطیف اپریدی او افتاب اپریدی په ګډون د دواړو خو وتنه وجل شول د جولای د شمې جرګې ته وشمیر سیاستوالان او ګڼ خلک ورغلی ول تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورت کې
دا جولای په دیرشما په خبر کې د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبد اللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغ او شوا د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې و چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول وکسان وجل شول د افتاب افریدی کشر رور زاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې یاده دښمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجننا شروع شوې و
دا 2015 کې شروع شوې و سمی الله افریدی وکیل چې کوم دی ازما کزن د شکیل افریدی وکیل او هغه نه شروع شوې و او په لطیف افریدی باندې ختم شو د کې و کسان لکه و مړی شوی دی 15 زما پورې طرف او دوه دی بل طرف د طرف زما کې چې کوم دی زنانه ماشومان هم شهیدان شوی دی بهرحال د جرګې کوشن رنگ راوړ الحمدلله
لطیف افریدی سخ کال د جنوري په 14 د پیښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنه لوجه وجل شوی و لدا غړواندې پخوانی جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې وجل شوی و چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی و چې رستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ دا یادی دښمنه ځینی مقدمه عدالتونو فیصله کړي او د ځینی مقدمو اوریدنې لا هم عدالت کې روان دي روغه کون کی عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډيري مدیر آسی د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روانې وي چې نن پایتور رسیدي
په دې کې باقاعده موږ ټام ولیکلو په دې کې باقاعده موږ مچلګا د کروڑو په حساب کې کې خدلا په دې کې باقاعده موږ حلف هغه کولو په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه موږ غواهان جوړ کړو په دې کې موږ د څه کړی دي چې کم الله دې د څه بده په خنره والی کم یو فریق د څه ورخته وکړل نو دا غې د پر موږ د شرط خې دي چې هغه به 20 کروڑ په جرګې ممبرانو ته هغه ملامت وي موږ جرګې ممبران به تناخلو او چې څومره مخکې توان شوي د مالی او جنی هغه ټول بده ده په ذمہ باندې وي
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید داروغه لدی روان شي وا نو تاوان به کم وو
دښمنی واحد چیز ده چې دې نه هیڅ ګټه نه دې نه هیڅ فائدہ نه کی چې سم کې تاوان بکی یا به سو کوټنی یا به سو کوټ صد خېګړې کار ده نه نو ولاړیږي همیشه دا تاوان طرف ته ځي نقصان طرف ته ځي نو څوک څومره زیات دغه کی پدې زت پورتو کې سل مړي وکا اخر به دې ورځ درا
لطیف افریدی د پینزول سیزون زیات عملی او
مقام پال سیاست کړیو دا قومي اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شویو نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شویو او د خپل ژوند په اخیری ورځو شپو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کو او د قومي جمهوری غورځنګ مخکښو عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو باجوړ د خار تحصیل په 14 کې د وژل شو شمیر څلور سلوي فرصې د لیدې 14 پرون مازیګر د جمعیت اسلام فیډل په ځلي غونډه کې شو چې زموري لا کومه وسلواله د لیدنه نه منلې د باجوړ د مرکزی روغتون او چاواکي نصیب ګل نن د جولای پر 1 مشال لوي ته د څلور سلوي کسان د وژنې تصدیق وکړ چارواکو په خبره پرون 14 کې تر څلور زیات کسان جوبل هم دي د باجوړ پولیسو د هغه راځي څنګ په خپل رپورت کې د باجوړ پرون 14 یو ځانمرګ حمله بدللې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي هغه پرون د بلوچستان په هرنایي کې وجلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هغه سیمه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي خو قاتلین یې لا هم نه دي نیول شوي پاکستان پوځ او نه هم د بلوچستان حکومت د پښتین د تازه ادا په اړه تر اوسه کوم غبرګون ښولی خو په تېرو وختونو کې ویلي ویل چې وسلوالو پر ضد د امنیتي ادارو مبارزه جاری ده او دا چې په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وژل شوي دي د پاکستان او چین چارواکو نن په اسلام آباد کې یو شمېر معاهده لاسلیک کړي د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه نن لیکلي چې په دې شپږو معاهدو کې د تجارت او سرمایه کارۍ هغه هم شامل دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موقع په خپلو خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژې یادونه کړې چې په وینا یې پاکستان کې د برېښنا او هایډل سیکټر سړکونو او عامه ترانسپورټ په برخه کې له 15 ارب ډالرو زیات سرمایه کاري شوې ده د چین مرستیال وزیر اعظم هیلی فینګ د جولای پر 1 پاکستان ته تللې او ټاکل شوې چې تر سبا یعنې د اګست لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې شي د قطر پلازمینه دوحا نن په 2 ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کور بنه ده امریکایي او یا هم طالب لوري تر اوسه د لومړنۍ یعنې پرون ورځې د خبرو په لسم دي ګوندي او په ماسکو کې د ماشومانو چارو کمشنری ماریا لفوفا بلو ویلي پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې تر دې دمه تر 2 لکه زیات اوکراني ماشومان له خپل هېواده روسیې ته وړل شوي دي د نیدرلینډ په هیک ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د مارچ پر 14 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کمشنری ماریا بلووا د ګرفتارۍ وارنټ جاري کړی و عدالت ویلي ول دواړه د اوکراني ماشومانو روسیې ته د لیک په چارو کې د ښکېلتیا له وجې د جنګي جرمونو پورته کړ شوي مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع چې تاسو په خبرونو کې هم یو څه اوریدل د قطر پلازمینه دوها بنن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو قربنوي د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر بیلابیلو مسلو ټینګار کړی دی امریکا د ښځو د حقوقو په شمول یو شمېر نور موضوعات مهم بدلی خو د طالبانو چارواکو ویلي په خبرو کې د دوی ډیر تمرکز پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو او لتورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د لري کولو په څیر موضوعات وي نوریاس نوري جزئیات لري
د قطر په پلازمینه دوحه کې بنن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام وکړي امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوي ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویندویانو څرګندونې راواخلي خو د دې راپورتر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شن بې پورس دوحې ته لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر خبرلانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې خبرې کړې خوشبینی ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سوي هغه له منځه وړل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله
خاغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی اعلام کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یو اعلام کې ویلي و چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویسټ او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیله من نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یوه عادي کتنه بولي او وایي
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پروند جولای دیرشم د انساني کاچاک پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو ورځې په توګه ولمنځل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمو د وړاندې په افغانستان کې د انساني کاچاک په تړاو په یو رپورت کې ویلي ول چې په هغه وخت کې د انساني کاچاک ډېرې قربانیان ماشومان دي چې د غالۍ اوبدلو، د خښتو په بټیو، جنسي کاچاک، سوالګرۍ، د کوکنارو کښتو او راټولولو، د مالګې استخراج، د مخدره توکو کاچاک، د وسلو کاچاک او په نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل کیږي. په دې اړه زموږ د خبریال د رپورټ چې پکې یې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې دي چې خپله یا خپلوانو یې د ناقانونه کډوالۍ لپاره خپل برخلیک د کاچاکبرانو په لاس کې ورکړي.
د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې د کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې 24 کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لا درکه شوې.
باید کې از مرز
ورسته لدی چې د ایران له پولې تیر شو د ترکیې په لور ترورستي کس چې له هغه مووریدل یوازې ویلو چې ورور مې له خو پاتې و. په ایران کې متعقب کړ. قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسي نه لرو چې د کډوالو رقم څخه خبر واخلو. احوال نلرو.
پام دې حال کې یو میرمن چې نه غوړي نومې پر راپور کې خپور شي او په ناقانونه لارې ځان سربیا ته رسولې، ازادي راډیو ته لخپل خاطرو داسې کیسه کوي.
د بعض سرحداتو لباسای مو روسان دغ بایکای مو راګ
پوزینو پولو کې زما کلی لري گزار کړل. زموږ بایکونه واخستل، پیسې واخستې. ترکیه او یونان پولو کې ډیره بدرو یا وکړه. د ایران پولې هم خپل ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یو بد خوب او خاطرې په توګه به په ژوند کې
دا به داسې حال کې ده چې نن د جولای 10مه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګري څخه ګټه اخیستنې په مخه تر سره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاقړونکو لخوا د شخص پر رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې او مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوي ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 43 کلونو تر منځ وي او بې سرپرسته وي د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولتها نظر به وضعیت کنونی افغانستان
دولتونه د افغانستان اوسني شرایط لکه بله باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لار او چاره پیدا کړي څو خلک له خپل ستونزو لامل قاچاقبران او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي تر څو موږ په پوله کې د بشري حقوقو د نقضولو شاهدان ونه وسو
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نباشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلي ګوتریش د یکشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان ویمن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینهو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د جولای 10مه د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي.
د مشال رادیو د سه شنبه یعنی ورځې 19 خبرونې
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سنت ته وړاندې شوی د پورته شدود سخت دریځه ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن له غړو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د بل مخالفت وکړل. دا بل د قانون او انصاف وزیر مملکت شهادت اوان د جولای پر 1.5 وړاندې کړو خو د سینیټرانو د مخالفت له وجې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی غو ځنډو او منظور نشو. پاکستاني رسنه وایي دا بل ښایي د راتلونکي شروع په ورځ یو ځل بیا سینیټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت او اسټابلیشمنټ د تشدد مخنیوي قانون له لارې د عمران خان پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت تخپل مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل خو د ځینو بیلونو یې سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پورته شدت سخت دریځۍ په ضد بیل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بیل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بیل په ملک کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره ډیر مهم دی، خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینیټ کې د بیل په اړه وویل که دا بیل په اوسني شکل کې منظور شي او کمیټې ته ونه لیږل شي نو په راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول
کیږي.
د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومند تور ولګول چې حکومت ته د بیل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. ده وویل ما چې دا بیل لوستلو نو داسې مې وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت دریځۍ ضد بیل ایښی دی. په اصل کې دی غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بیل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت دریځۍ مجرم ګڼل کیږي، څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بیل مخالفت وکړو او وی ویل له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بیل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده، موږ د دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بیل په اړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل
څوره پرې د سخت دریځۍ د ختمونې طریقه کار وزه کوونی د قانون سازی کوونی نو دا خو څه نوې خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډسکس شوي دي. کوم ځای کې سخت دریځۍ ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت حکوم دا د فوج برسکردار حکوم هلکی دي الته کې هغه سخت دریځۍ نه ختموي، بلکې الته کې هغه کوشش کوي چې د سخت دریځۍ په نوم باندې هغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بیل وایي چې حکومت ته پر تشدد سخت دریځۍ په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي قطع کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای پر 26 په یو رپورټ کې ویلي په هغه هېواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو همداراز د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي یوازې د جولای په آخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرط څه باندې 9.9% لوړه شوې ده. بلخو عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي. په داسې کې د اقتصادي چارو وزیر شنونکي وایي د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پاکستان د پور تړون د دې هېواد مالي ستونزې په دوامداره توګه نشي حلولی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ چې د سوات د یو اوسیدونکي له خبرو پیلېږي.
ګرانۍ او د آمدن په باره کښې خو به زه د خبرو وکړم چې تقریبا راؤنډ اباؤټ کور ته چې کوم سیلري را ځي نه د هغه چې 10% سیلري را ځي نو 90% په هغې پسې اخراجات وي.
دا د سوات اوسیدونکی واجد علی خان دی چې وایي معاش یې نه زیاتېږي خو البته د کور خرڅ یې هره ورځ زیاتېږي. واجد علی په سوات کې خپل یو وړوکی کاروبار لري. نوموړی وایي یو خوا حکومت بجلی، ګیس او خوراکي توکي ګرانوي نو بل خوا ځینې خلک ذخیره اندوزي کوي چې له وجې په مارکیټ کې مصنوعي ګرانۍ هم وخت وخت راځي.
بجلی او ټیکسز وغیرہ دا چیزونه چې دي نه هغه په کوم دي انوالو کړی دی. بل مهمه کوم خبره چې ده نه هغه دا چې یو خو وی مطلب ایز ا هول ټوټل چې کوم گرانی وي یو دا چې مصنوعي گرانی جوړه ذخیره اندوزی پکې جدا شروع شي خلک پکې جدا یو سایت ته دي بل سایت ته دي نو دا مصنوعي کوم گرانی چې ده دا موږ تلګه پیچیدګي جوړه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې پاکستان بیورو اف سټاتستکس د شمیرو له مخې په 13 میاشتو کې د اونۍ په حساب گرانی د رو دو کلونو په پرتلا زیاته شوې ده. دغه اداره وایي د جولای تر 26 پورې د خوراکي شیانو په بایو کې د اونۍ په حساب نږدې 0% زیاتوالی راغلی. دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بیلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخونو کې 0.12% زیاتوالی راغلی دی. د 400 د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیز بیا لوړه شوې ده او څوک یې د تپوس نشته.
دو میاشتو نه د تقریبا ویر دو شولی او جی لکزه جی تازه تا یو سم پت لغاوه مجی دلتا فردو که دا نسل جوز پو جنو آغا با پا ون پوٹی می لگه دا بیفور تو ویرز که نجی آغا جی 350 تا لارگی تاسو لگ دا درگی دا ما دا دبل نم زیاد شو که نجی دا اوز چه خلق رازی جنو دیلی بیس دا اصلی فردو که یو کس پا جی دا فردو که یو 5 که جی یو آیتم آغشتا مطلب شوگر که نجی آغا اوز تو تا راغلی دا 3 که جی تا راغلی مطلب آخ پل نیت برابری لکه اکسرا آغا کور تا نولی
دا شماریاتو دا اداره دا 19 راپور لمخ دا جولای پا اخیری اونای که دا سبزیانو وړو تورو چایو وریجو ګوړې د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بایو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوی وو. د 400 نګین بیبي چې د کشیدکاری کار کوي وای او سی گزارا ډیره په ګران کیږي او دغه حال د زیاترو کورنۍ وته
نه 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 بالکل نه کیږي او خو به هی نه کیږي او بڑا چې وته نو کیږي چې لکه مطلب دا چې اوس ریټ ګران کې زکه چې ګرانی دا هغه وای چې موږ به هر څو بیا په کمرې ځان کې تاسو له ګران کو هم څو تاسو نه لري کوم یو د یو کشن پکې گزارنه کې دی را په مشکل باندې کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 12مه د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل او له دغه وروسته د جولای پر 14مه د خزانه وزیر ساګدار په خپل ټویټر پاڼه په ویډیوي خبرو کې اعلان وکړ چې د IMF لخوا ورته 1.2 ارب ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هواري کړي او ګراني را کم کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان وای د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د اقتصاد د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وای له دغه سره ګراني په دوامدار توګه نشي کمې دی.
جی دې طرف الټه چې کم دی ګراني راځي ځکه دا مې په یو د ټول غټ شر دای چې تلګه ټکسونه ولګونو ټکسونه په چاله کې په عوام وړي ګره او دویم غټ شر دې دای چې تل عوام نه سبسډي والا رعایت والا او پوچ په واچو لکه اوس پر کوم بجلی یا سبسډي ورګي یا په آټا باندې سبسډي ورګي یا په ګیس ورګي نو ایم ایف دا شرط چې تر خپل بجټ خساري کا مول د پاره د تخرچی کمی کا او آمدن سیواګه ظاهر خبره د حکومت خو بدار عوام نه وایي نو عوام له بغیر چې مطلب دار دې پر نتیجه کې وا ګرانی راځي ګرانی کمی نه.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له IMF سره د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړیو.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د تنباکو کروندګرو خوختي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال فصل سوچند سیوا نرخ ورته کړی دی. دوی وایي هغه تاوان به هم ښایي سر شي چې سګنې او تیزو بارانو دوی فصل تر رسولی دی. د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د اتحادیې ویان لیاقت یوسفزی وایي د تنباکو کمپنیو سږ کال کروندګرو ته ښه نرخونه ځکه ورکړي چې فصل کم شوی. د ده په خبره لامل یې دا دی چې تیر کال فصل ډیر وو او کمپنیو له زمیندارو تنباکو نه اخیستل. د کروندګرو په وینا سږ کال کمپنۍ دې ته اړ شوي چې د تنباکو فصل تر پخېدو مخکې له دوی سره د هغې د قیمت په اړه یوې موافقې ته ورسي. تفصیل عظمت علي شاره کوي.
راحت شاه د خپل تیار تنباکو د فصل نه پاڼه ماتوي او بټې ته د پخېدو لپاره وړي. 45 کلن راحت شاه په مردان منګا کې په خپل لس جربه پټي د تماکو کار کړی. دا نوموړي په وینا چې طوفان او بارانونو د تماکو فصل ته زیان رسولی خو د تیر کال په نسبت سخت کال د تماکو نرخونه سیوا دي او خوشبینه دي چې فصل به وته ډیره ګټه راوړي.
تیر شوی سیزن کې چې کم دی نو د پی ټی سی او د پی ایم آی چې کم دی نو 256 روپے ریټو. دا چې کم دی نو کی ٹی سی چکم دے خیبر ٹوبیکو چکم دے نو دا 270 روپے ریٹو کلو. ڈیزل اوم ٹوبیکو بوٹ چکم دے نو منگ 330 روپے ریٹ مو کرا کڑے دی. دا مارکیٹ چکم دے کم چے پی ٹی سی اور لیکسن ٹوبیکو دے نو ایجنٹ سوا ریٹ چکم دے نو 725 روپے ریٹ منگ ترا کئی کلو پر کلو. جی اور دا سے خیبر ٹوبیکو چکم دے نو منگ تنن پ مارکیٹ کی 750 روپے پر کلو ریٹ را کئی. نو ڈیزل زمیندار تا خپل ٹک ٹاک ریٹ ملاوی گی اور زمیندار ڈیزل مطمئن دے کم از کم ڈیزل مطمئن دے.
دا روختیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویب پاڼه خبر کړی او سیړنه کې ویلي چې په نړۍ کې هر کال د تماکو په کر کې زیاتوالی راځي. اداره وای چې هر کال نوی لکه اکړه د قرض مکه د تماکو د کښت لپاره بدلیږي او له 15 لک اکړو زیات ځنګلونه هم د تماکو د کښت لپاره ختمول کیږي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې ویان لیکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د تماکو کمپنیانو د کروندګرو نه د تماکو تیار فصل اغوستو نه انکار کړی چې رستوې د سوابې مردان او ځینو نورو علاقو کروندګرو د تماکو د کر نه بایکاټ کړی. بلخوا بې وخت بارانونو هم د تماکو فصل ته نقصان رسولی چې له وجې په صوبه کې د فصل کموخت راغلی نو نرخونه سیوا شوي دي.
مسلسل کمپین درې میاشتې چې کم دی نو چلو او د دې لپاره هم دا کمپین وچلو چې موږ زمیندار په دې باندې پیول غوښتل چې که تاسو رو تماکو زیره کاش رقبه کمه کړې نو دا کمپنۍ به په دې مجبورې چې ستاسو به د عزت خیال هم ساتي او تاسو ته به قیمت هم ملاویږي. دا نن که د تماکو قیمت ګران دی نو په دې کې ټول نه غټه وجه چې کم دی نو همدغه د بایکاټ او د تماکو د کم کاش چې کم دی نو په وجه باندې شوی دی. دې سره سره د تماکو د ګرانۍ بنیادی بله غټه وجه چې ده نو هغه د تماکو اکسپورټ دی. دې وخت کې د دنیا کې چې کم دی نو د تماکو سموکر ډېر زیات شوي دي او پاکستان نه چې کم دی نو دې وخت کې واحد تماکو داسې یو شی دی چې دا بار چې کم دی نو ډېر په اسانه باندې اکسپورټ کېدی شي. نو څنګه چې د زیره کاش رقبه کمه شوه اکسپورٹ آرڈرز سیوا شو یا ملو شو نو دې سره موسمیاتی تبدیلی چې کمی زمونږ په دې ریجن کې اثر انداز شوې نو په سږنی کال باندې کم از کم لس یولس یا دولس پیرې چې کم دی نو داسې بارانونه وشو چې په هغه کې ګلۍ طوفان او سیلاب شکل اختیار کړو.
د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو تر مخه په کال 2022 کې پاکستان 2.4 میلیونه کیلو تماکو برآمد کړی. راحت شاه وای چې په ملک کې د تماکو په استعمال کې زیاتوالی راغلی او ضرورت یې سیوا شوی او هم دغه وجه ده چې اوس د تماکو اغوستونکو کمپنۍ د کروندګرو سره له سیزن نه مخکې لاسلیک وکړي او قیمت هم خبر کوي.
او یو لیکسن ټوبیکو دی یو پی ټی سی چې کوم دی پاکستان ټوبیکو نو د دې وړ موږ زمیندار سره میټینګز کړو چې د دې زمونږ په دې سیزن کې راتلونکي سیزن کې زمونږ چې کوم دی نو اکسپورت ډیر زیات دی. نو زمیندار ته وی تاسو تماکوان سیوا کې 15 جیره به تماکو به تاسو یاد کوم چې زمیندار سنبالي او هغه چې کوم دی نو کم از کم پاغه باندې 9 لک روپیه خرچه خو پیرازي دا لرګی شو پکې دویان شوې خور شوې بیا چې کم دی اجاره پیسې شوې تقریبا 9 لک روپیه چې کم دی دا په باندې تقریبا خرچه ده.
دا تماکو د استعمال د مخنیوي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې کمپین فار فری ټوبیکو کډز وای چې پاکستان کې هر کال ل اویاو زرو زیات خلک د تماکو د استعمال لوجه مړکیږي. د پاکستان د تماکو د مخنیوي سرکاري ادارې ټوبیکو کنټرول سیل د کال 2023 په خپل شمیرو کې ویلي چې پاکستان کې دا مهال 2.5 کروڑ زیات خلک د تماکو په نشه کې اخته دي چې پکې 1.8 کروڑ خلک د سیګریټ استعمال کوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، د کوز جنوبی وزستان د برمل تحصیل اوسیدونکو له انتظامیه غواړي چې د دانې کلی پر خوړ دوی ته پل جوړ کړي. دوی وایي هر کله چې باران وشي نو لویه لارې په ساتونو بند وي او له مشکلاتو سره مخ وي. د دې ضلع مرستیال کمشنر د برمل د خلکو د ستونزې مني خو وایي چې د پل جوړولو چارې به هله پیل شي چې حکومت ورته پیسې جاری کړي. د اشتیاق مسید دا رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د بارانونو په وجه په دانا کلیبنه روډ په ګنټو بند وي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په دانال ګاډ بنه ده زر پل جوړ کړي. په دغې براکښې د دانا کلی یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
سان وزیر دا دیوانا او د برمل تحصیل په منځ کښې یو مین ټرافیک چې کیمه لیار دو چې څومره همدورف دی څومره ګاډي دي څومره خلک دی په دا لیار چې د دا منځ کښې یو کلی روڅي د دانل ګاډ ورته بیایي. نو دا د دانل ګاډ باندې ډېر زیوت مسله دو خلک ده په دغه ځای کښې خواړه اوبه دومره زیوته شي چې د رزه رزه په بنیاد باندې خل کی سور وی چدلتا ایمرجنسی پی مور واشی نو دال یار دے رز رز پورا پانچی او کلا بی دے گنتے پورا پانچی
پدغا براکش دے ونا سیمے یو مشر عمران مخلص خبر ہم ور وئی
18/10/2022 کے دے دغه دوی بریجی ٹنڈر شوای دای چې یو دے دانیل گاډ ای اور سرا یو او یخو گاډ دای پاغه باندې یو ٹنڈر شوای دای پدایوا کے کمپلیٹ مسئلہ شبیدو او دے دے خو یخو پ بریج کے لشکي مسالہ شتا خو چې ڈپٹی کمشنر پکے او سی این ڈبلیو دے مشرونه سرا میٹنگ پ وکو او دا مسئلہ حل کو نو پدا باندې چې کلا نیو زیناروشی یہ بروشی بیا غدی میشی کی می میوادو لک مانا اور سرا مانتتا اور سرا لیچا اور سرا شوتولای دا غت زایا شی چونکہ بیا میز اغا لوکل چکی میں منڈے ای دی نو اتے میز نشی راسا والا
مشال ریڈیو چ دے تحصیل برمل او سی دن کی پدانیل گڑ دے پل جوڑا والے غشتنا دے سویلی وزیرستان لوور ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخے تک شیشوا غوی و ویل برمل اسی دن کی دا وشتنا ہم وکڑا چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی دا پدانال گاڑ پل جوڑاولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے اورے